آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز و مهمانان محترم، باز هم سلام خدمتان تقدیم میشه و موضوع بس ما در قسمت دوم زیادتر روی توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان میخواییم صحبت بکنیم. شنونده عزیز، مهمانای محترم ما که در سوی تشریف دارن، محترم آقای امرالله صالح، رهبر روند سبز یا زرغون بهیر به زبان پشتو فکر میکنم، و همچنان محترم آقای عبدالجبار قهرمان، عضو اولسی جرگه، که از اشتراکشان باز هم تشکری میکنیم. در قسمت دوم آقای الکوزی، از کجا سوال کنیم؟ برازی که بسیار زیاد موضوعات هست،
مسائل یا بل سر ارتباط لري. فکر کوم چې محترم قهرمان صاحب په پښتنو کوچې څه باید وشي چې د امنیتي ځواکونه تقویه شي، او لکه څنګه چې صالح صاحب د خبرونې په لومړۍ برخه کې ورته اشاره وکړه چې اوس وخت دی راسته لکه موږ باید نړیوالو سره په مستقیم ډول یعنی معاملې وکړو، او د افغانستان ملي هویت دام په کې ماغه سي په ځای وساتل شي، او راتلونکي یعنی بل چاته احتیاج نشو، او خپل ځان په خپل سنبال کو. قهرمان صاحب، څنګه انستاسي په نظر د سیمې جو مشکلاتو د خلاصون لار ده چې نړیوالو سره نړیوالو قوتونو سره ځان سره یو ځای کی؟ ام دسنه ده
زه خپل واقعا په دې ذهن باندې يم چې د دنیا تقریبا د یو کلی په شکل ده، او سپیلند د دنیا پیشرفت یا د تمدن دغه اغه پر چم تخنیک د دنیا دومره وړه کړل لکه یو کلی چې سره پروت په کلی کې مثال 200 کور یا 200 کور سره پراته دي، دا مجبور دي چې د کلی په ټولو اصولو پرنسيپ کې باید ګډ ژوند سره وکړي، چې یو هم د اصولو پرنسيپ سره جدا پاتېږي هغه خپل په انځوا کې پاتې کیږي. موږ ازو پر د خپل امنیتي قوت باندې باس کوو. امنیتي قوت د قوت لپاره دوه برخې لري، یو کیفیت دی یو کمیت دی. زموږ پیلن کمیت څه کافي کمیت لرو موږ پیلند د غزموږ مشکلات چې پیلان موږ سره لاس او گریوان یو یا داخلي یا له جوړیر د بیرون څخه د دې مشکلاتو د موجوده وځي د کنټرول د لپاره په کمیت په لاس باندې موږ مشکل نه لرو. د افغانستان په 15000 کال کې موږ په دغه کمیت باندې پرسونل نه درلودي. اولی کیفیت چې دی هغه څلور ارخه لري، کیفیت چې دی څلور ارخه لري چې په هغه کې خپل به اصطلاح باندې مدیریت هم راځي، په هغه کې تعلیم او تربیه هم راځي، هغه کې حمایه تخنیکی هم راځي، په هغه کې حمایه لوجستیکی هم راځي. تر ډیره حده پورې د اوسنی مشکلاتو د مهار کولو لپاره حمایه لوجستیکی او حمایه تخنیکی او تقریبا د تعلیم او تربیه کچم تر یواده پوری ما د پاره د کینات ورده. فقط موږ پیلانې په یو مشکل لرو، او د وخت چم دا مشکل لرو چې دا نو بیا د ټول په هیڅ کې ضربې چې هغه مدیریت دی. کچيري موږ د مدیریت پر استعداد باندې ایجاد کو، موږ دغه حالت راو با سوچ د سام په شکل یا د جیبي په شکل یا د ستاده خوشاله کول یا زما د خوشاله کول د پاره فقط چې استعداد زمینه پکښه مساعده شي، او یو تجدید نظر ور باندې وشي. زه په یو شی باور لرم چې د موجوده مشکلاتو د تکاپو توانمندي پکښې کده، دا چې موږ سبا د دې نه اضافي د څو مشکلاتو سره مخامخ کیږو هغه بیا سړی د سبا سره بیا وایي چې موږ دغه شی ته ضرورت لرو. ولی اوس چې پیلن څه سره موږ مخامخ یو د مارکولو لپاره، ولی کې مدیریت په دغه شکل یاله کوزی صاحب د تشویش وړ ده. هر لازم ممکن ده لکه هغه چې شی لوشي چې پرمځکه دی ولویږي او ماتي
سلامت اوسې. صالح صاحب، زیاتو دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړی دي، او د ملي اردو او ملي پولیسو نه ملاتړ سرګن کړي، په خاص ډول د ملي پوز نه ملي اردو نه، او یو هغه څوره زمخ کې چې حادثه وشوله په کونړ کې شل یوش کسان چې ووژل شول د مخالفانو لخوانه، د خلکو خبرګون تاسو شاید اوریدلې د پروګرام لارې نه هم ډیر جدي وو، او د خلکو ملاتړ د اردو سره ډیر زیات کنورم. ستاسو په نظر څه باید وشي چې ملي پاوز په مجموع کې ملي عملیاتي ځواکونه ریخي په ملت کې نورم قوي شي، او په عین حال کې لکه تاسو چې فرمایل د خبرونې په لومړۍ برخه کې چې نړیوالو سره هم باید اړیکې ټینګ شي، په دې ارتباط څه وایې سمې ربني؟
یو دوه ټکي مخکې لدې چې د اردو د قوت او د چې څومره غوي دی او سم کانات ارتیا لري خبرې وکم، یو ټکي ډیر مهمه دی چې افغانستان خلک باید پوسی هغه دادی چې زینې وختونه دغه خارجی مبصرین یا کارپوهان یا ځین وخت زموږ خپل افغان کارپوهان د نننای اردو د ډاکټر نجیب الله اردو سره مقایسه کوي. دا سم کار په دې خاطر نه ده چې د د ډاکټر نجیب الله اردو د غوند ملاتړ په خاطر د افغانستان ډیری برخې د ملت په مقابل کې ولار و. هغه اردو شو کنه و هغه بیل خبره ده د نجیب الله حاکمیت منطق شو کبات و په هغه برخه کې زنه غواړم چې وګورم. خو دومره وایم چې اوسنۍ اردو چې ده دا د افغانستان د عامو خلکو په طرفداری یو گروپ سره جنگیږي چې هغه گروپ غواړي چې قانون اساسي په خلاف د دولت په خلاف او د افغانستان حاکمیت په خلاف د ټوپک له لارې ځان ثابت کړي. دا یو ډیر غټ توپیر ده. اوس ګواښ څه ده چې د هغه ګواښ په مقابل موږ دې ته اړتیا لرو چې یو پیاوړی او ستر ځواک ولرو. هغه ګواښ چې تعریف سوی و څو کاله مخکې هغه درې ټکې درلوده. لومړی دا و چې د افغانستان د ولسمشر د تصامیمو د پلي کولو دپاره اردو باید یو وسیله وي. لومړی دوهم دا و چې د مځکې په سر د طبیعي زیرمو په سر د قومونو ترمنځ کله چې کوم هغه کیږي نښتې رامنځته کیږي یا جګړه رامنځته کیږي باید افغانستان دغه توانایی ولري چې د هغه مخنیوی دپاره یو څه وکړي. هغه وسیله باید اردو وسی. دا دوهم و. دریم ټکی دا و چې په بیرنۍ حالاتو کې لکه زلزله یا سیلابونه یا نور مسایل باید د اردو څخه کار واخیستل شي. که تاسو لږ داسې دقیق پام وکړئ په دغه ډېرې ټکې کې دوه شیان چې اوس موږ د ګواښونو په لست کې لرو هغه وخت نه و. یو د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا دفاع دا نه و راغلی. دریم څلورم دغه اوس دا فرق نه کوي چې دا تاسو د پاسون نوم هغه ته ورکوئ یا ترهګري یا طالبان دغه برخه هم نه و راغلی چې د افغانستان اردو دې ته مجبوره دي چې باید د پاسونونو چې د حاکمیت په خلاف سرتره کیږي یا د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا کوم ګواښونه او ننګونه چې کیږي د هغه هم په مقابل باید یوازنۍ مشروع وسیله اردو وي. دا دوه نور ټکې اوس په دغه شپږ کلونو کې اضافه سوی ده. معنا یې څه ده؟ معنا یې دا ده چې اوس چې ناتو خپل قوا په افغانستان لشکري یا دوی زی ګواښ سي دي. ګواښ دا ده چې القاعده ژوندی ده او د طالبانو مشرتابه ژوندی ده. هغه چې څه له لاسه ورکړی دي هغه مځکې دي اراضي دي. د دوی امکانات پر ځای ده. د دوی دغه ساحې یا سیمې چې له هغه سیمې څخه دوی ځان دپاره عسکر راټولوي هغه هم خپل ځای ده. نو که امریکایان وغواړي چې دا اوسنی وضعیت وساتل شي موږ دې ته اړتیا لرو چې نه یوازې چې دا اوسنی اردو په خپل ځای کې وساتل شي نور وسایل هم موږ ته ورکړ سي. دا نور مسایل څه دي؟ دا لږ یو څه تخنیکي توضیحات غواړي. که تاسو غواړئ زه یو دوه دقیقې نور وخت یو برخه چې امریکایان ورته اشاره کوي او اصطلاحاً دې ته آی اس آر وایي چې د آی اس آر معنی د ترسط او تعقیب او کشف معنا لري چې په اوسنۍ جګړه کې د آی اس آر برخه ډیر مهمه او مرکزی ده. په دې خاطر چې دشمن کوم خاص ځانګړی معلوم سوی کرخه نه لري باید تاسو د تعقیب او کشف دومره توانایی ولری چې دوست له دشمنه څخه فرق وکړي او باید ستاسو هغه وسایل او ټوپک یا مرمۍ چې دی باید دشمن ته ولګول سي نه دوست ته. نو اوسنۍ آیسار چې دا ډیر تخنیکی ده په دغه وروستیو کلونو کې امریکایان یا په دې خاطر چې زموږ اردو برابر نه و یا دوی ځینې بل استراتیژیک ملحوظات درلود د کشف په برخه کې دوی اردو ته هیڅ نه دی کړی. اوس که اردو زی غزنی ته یا پکتیکا ته یا زموږ سرحدي سیمو ته د آی اس آر په برخه کې یا د کشف په برخه کې موږ مطلق وابسته یو امریکایانو ته، چې دا برخه باید، دا نیمګړتیا باید پوره شي، دا تش چې زموږ په اردو کې دا باید دا ډک سي. یا دوهم دا ده چې که تاسو د رابرت ګیټس په کتاب کې هم وګورئ، هغه د یو نوی موټر د ام رپ په نومه یادونه کوي. ام رپ هغه موټر ده چې د چاودنې وروسته، د پټاو وروسته، دغه ځواکونه چې د موټر په دننه کې دوی ټپیان کیږي خو ژوندی پاتې کیږي. د ام رپ لګښت ډیر ده، اوس $1,000,000 تقریبا رسیږي. یعنی د چاودنې د مخنیوی دپاره، د پټاونو د مخنیوی دپاره هغه ټکنالوژي چې موږ اړتیا لرو هغه هم افغان فوج ته نه دی را انتقال سوی ده. دلته هم هغسې چې جناب قهرمان صاحب اشاره وکړه، یو مسله د کمیت ده او بل مسله د کیفیت ده. موږ د ISR په برخه کې، بیا په دوهم برخه کې د چاودنو د مخنیوی دپاره پیچیده او کړکیچنې وسایلو ته اړتیا لرو چې اوسه پورې موږ ته انتقال نه دی سوي. دریم برخه څه دي؟ دریم برخه د وحدت قمانده چې موږ ورته وایو هغه ده. اوس که موږ د کنر د پیښې ته د یو بیلګې په توګه وګورو، هلته څه وسو؟ امریکایان وایي چې موږ ستاسو د ولسمشر د غوښتنې په بنسټ زموږ نماینده یا مشاور او سلاکار د یو پوستې په کچه اوس ستاسو سره ملګرتیا نه کوي. دا ستاسو مشکلات ده. په هغه بیرنۍ حالت کې موږ د هلیکوپتر ته اړتیا لرو چې زموږ ټپي او مړی او په عاجل حالاتو کې زموږ ځواکونو ته انتقال کړي. معنا یې څه ده؟ امریکایان د خپلو ټپیانو د را انتقالولو په خاطر ماکسیمم هغه حد اعظمي وخت چې دوی ورکوي یو نیم ساعت ده. حالان که پا زین وقتونو که ده افغان تا پیان شپک ساعت و ساعت پا سیما که پاتی کیجی او موج وسائل ده انتقال نرارو، تاسو پویجی چی او تپی چی و ساعت شپک ساعت پنزه ساعت پا سیما که پاتی شی ده اغا جوان ده گواخلان ده رازی، حتی ممکن هم ده نده چی جوان ده پاتی سی. ده دریم برخه ده زکه چی افغانستان یا غرنه مملکت هواد ده موش دیر هلیکوپتر تنی ارتیال رو. نو کلا اخپل خبر از لنده وکم، ISR د چاودنه د مخنیوی او په دې خاطر چې موږ یو غرنی هواد یو نور هلیکوپترونه. دا ځینې افغانان د احساساتو له مخې، د هغه ملي احساساتو له مخې بیا دوی غږ پورته کوي چې موږ ټانک غواړو، موږ F-16 غواړو، چې نه پوهیږم دا میزایل غواړو. هغه شایان صحیح ده چې زم د افغانستان د یو وګړی په صفت زما احساسات هم دا امر کوي ما ته چې زه وایم موږ هم میزایل غواړو. د چا په ضد؟ که موږ د هغه تسلیحاتي رقابت په برخه کې بیا نور سیمه ییز قدرتونو سره په اخته سو، دا زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې هغه موږ مستقل مخته بوزو. نو تخنیکی باید خبرې صحیح، کشف په برخه کې، د چاودنې د مخنیوی په برخه کې، د هلیکوپتر انتقالاتي په برخه کې امریکایان افغانستان دپاره باید نوره مرسته وکړي.
سلامت اوسئ. خوله ودان
آقای سالی، فقط که پروگرام آزادی شنوندگان ما را شنیده باشین، همی اساکر مشکلات تمام اساکر گفتین، اینا مسئله علمی هلیکوپتر وقتی که زخمی میشن میگن به ما رسیدگی نمیشه. امیر چندین پیام ما نشر کردیم، گرچه وزارت دفاع همکاری میکنن پیام ما را میشنن رسیدگی میکنن. دوم مشکلاتشان که هست که امی میگن از وسایل ما دزدی میشه، یعنی از تیلشان دزدی میشه، از مثلا چوب بخاریشان دزدی میشه، مثلا بسیار گپا لباسایشان درست نیست. حتی میگن لباسای ما جیبش قسمی است، میگن ما تذکری خود که دو میمونیم در وقت جنگ، میگه تذکری ما گرب مفته، ما در فکر ازی میشیم که باش تو تذکری خود بگیریم، میگه یک گلوله میخوریم،
یعنی بود اولس نمبر، دولس نمبر، یا پشپک نفر نمبر،
متواتر پیاما از این نقطه نظر میای. حالا خب خیر، ایره شما جواب دادین که باید تنظیم شوه. منتها چطور شوه که این مشکلات از بین بره؟ سر از این مسئله کمک استادگی شوه. یکی از مثالا رو من میخوایم آقای صالح بگیم که در مثلا در ترکیه و نظامی ها وقتی که کتی یک مملکت دیگه قرارداد بسته میکنن، مثلا هلیکوپتر میخرن، میگن که اینی شما باید اینی وسایل به ما بتین که ما خود ما جور کنیم در داخل خود اردوی ما. یعنی از این مسائل فعلا بخیر افغانستان بسیار دور است. نظر شما در مورد چی است؟
ببینن ما بعد پیش از اینکه ما سر فساد در نیروهای امنیتی صحبت کنم، اول من مشخصا سر بحث هلیکوپتر، ما وقتی که از منابع علنی مشنوم که توانایی سوق فعلی اردوی ملی افغانستان، توانایی سوقش فرقه نیست، فعلا اینا توانایی سوق لوا را دارن. یعنی ما بزرگترین عملیات را که در افغانستان خود افغانها میتونن رهبری کنن در سطح قول اردو و سطح فرقه نیست، در سطح لوا است. خب حالا اگر ما در سطح لوا یک حالت بسیار بسیار بد را متوجه باشیم که خدای ناخواسته روز ما در یک لوا و مثلا 100 تا زخمی یا 50 تا زخمی می داشته باشیم و هر هلیکوپتر توانایی انتقال 5 تا زخمی را داره، آیا ما می تانیم که بر هر قول اردوی خود 10 تا هلیکوپتر تهیه کنیم؟ پاسخ بر سوال شما و سوال خودم است نه. به خاطر از این که افغانستان بنیه اقتصادی خودش ضعیف است و هیچ ابرقدرت بیرونی مطابق احساسات ما را تجهیز نمیکنه، پس افغانا باید از نگاه روانی را بپذیرن که خون ما همیشه ارزان است، الا ای که ما باعث یک ملت اقتصاد قوی داشته باشیم و دستی که دراز است امروز از ما، این دست ما تا وقتی که کوتاه نشه از جیب دیگرا، قیمت خون افغان مثل 30 سال پیش 40 سال پیش امروز هم ارزان است، زیاد قیمت خونش بلند نیست. یک. دو، چرا دوزی میشه؟ ببینین ما داریم به طرف تغییر یک نسل میریم. اکادمی نظامی افغانستان آستاستا افسران جوان را تربیه کرده و ای را به اصطلاح نظامی هم برش میگن که ترانسفارمیشنال چینج، ما به طرف یک تحول میریم که او نسل از سایمن سبای ما که سه سقوط خطرناک بیاد دارن بنابرای کبرسن از صحنه دور میشن. او سه سقوط خطرناک چی بود؟ اول ما خوش استیم بعد ما میایی ادبیات یا نمیایی علایده است، اما از دید ما در افت سور 1357 نظام امنیتی که میراث چندین دهه گذشته بود سقوط کرد و سقوط دوم سال 92 بود و سقوط سیوم هم سال 96 بود. این نسل دست دید روانی در یک بحران و بنبست است، باور به این نداره که این بار سقوط در ران است، بقای ابدی است. فلازا دوزی یک بحث روانی است، اما قدر دوزی میکنن که تو احساس میکنن اگر سقوط هم شد، مثلا ما با قایق خود از این کشتی در حال سقوط خود نجات میتم. یکی مسئله است. مسئله دومی است که شما ببینین در ساختار اردوی ملی در اوائل حتی تا سالهای اخیر مصلحتای در بین بوده که این مصلحتا امو شیرازه درونی اردو را ضعیف نگاه کرد، اما ما از او حالت دالت برآمدن هستیم. مثلا شما با محصل اکادمی نظامی اردوی نو که صحبت میکنین، رابطه ملکی با نظامی را میفهمه، اقتصاد جنگ را میفهمه، این را میفهمه، آن را میفهمه، لسان میفهمه. اینا انشالله ما تا 5 سال آینده در افغانستان شاهد ظهور یک اردوی هستیم که حتی ملت افغانستان نسبت به امروز هم بالای از او فخر بیشتر کنه. اما یک چیز شما او طرف بگذارین، اگر این اردو هر نقیصه داره، امروز وقتی که در غازی آباد کنر اینا 21 نفرشان از بین میره و ما به حیث رئیس یک سازمان صدا میکنم بالای ملت افغانستان که بیاین از حرف زیاد کده کمک کنیم، بر ما در کمتر از 24 ساعت از سراسر افغانستان نزدیک 11,000 دلار رسید که برین بر از اینا کمک کنین. کیها شهید شدن؟ 5 نفر از لوی ننگرهار است، 10 نفر از شمال شرق افغانستان، از باقی از مناطق مرکزی افغانستان. ببینین هیچ کس سوال نکرد اینا کی هستن. همه بر یونیفرمشان افتخار کردن، عشق ریختن و این یک دستاورد کوچک نیست، یک دستاورد بسیار بزرگ است. آنچه یادتان باشه ما را سقوط میته تخریش ذهنیت ملیگرایی ماست، ندوزی شدن چند لیتر تل.
سالی صاحب تشکر مننه. دغه یو کناډی جنرال چې د افغان پوز روزنه کوي، څو ورځې مخکې ویلی جنرال ملنر چې د افغانستان ملي پوز مسلکي کېدو ته ډیر نږدې شوی. یعنی د اساسې د خبرو په تایید هغوی هم ډیره خوشبیني څرګنده کړې وه او ځینې مشکلات ویل شته دی، خو که دا نړیوال کومکونه دوام وکړي ډیر زر به د افغانستان پوز مسلکي شي. یعنی دا د هغوی نظر و. دوستانو تاسو د ازادۍ په څپو کې د رموج ازادي خپرونه د بحث موضوع په دې خپرونه کې دا ده چې څنګه افغان امنیتي ځواکونه تقویه کېدای شي. او محترم خاغله امرالله صالح د زرغون بهیر مشر او د ولسی جرګې غړی خاغله عبدالجبار قهرمان زموږ مېلمانه دي. پوښتنې لري د موضوع په ارتباط لطفا پوښتنې وکړئ. مهرباني.
بله
یو ټلیفون لرو محترم همکاره، فکر کوم.
بله
مهرباني.
السلام علیکم.
السلام علیکم. بله
اواز دې.
السلام علیکم. زه قهرمان صاحب څخه یو او د امرالله صالح څخه یو خمه خو په دې فشیر کې بوته و.
مهرباني.
څنګه د اوس کوچ بار کړی نه ده؟ څنګه د اوس کوچ بار کړی نه ده؟ لږ نه دا هم ته خندا او د خپکان په ورو نن د کومر او کاښه ګلان کده فلا او د زابل څنګلان سین نن د دې په خطا او ګنا خو دې خام به تیته څو خو دې خام به تیته څو ته د سعودي بل سین راوځي مستن دی خسارام څه کوي دا د مون شو دی نه وی شوی ته کړیا او د پردي له پاناما نو کله ساري وګه ته کړیا او د پردي نه الله سلام ته کوي.
سلامت شه ډیر مانه نکور دی ودان شیر دی یو بل ټلیفون لرو.
بله
مهرباني.
بله بفهمم. سی
السلام علیکم. نظر صاحب امیر خان خبرې کوم. سویزرلند سلام یم تاسو عزت منو محترم ملمنو ته. زما یو واره پښتنه له محترم صالح صاحب نه. صالح صاحب تاسو دغه یو اتم یاست مخته یو پروگرام از جرمنی ټی وی نه ورکړای و ان ان ټی فال نه دا نیوز ورکړي. دین تاسو کاروبار تاسو چې کوم کار دا خپل د امریکای نه ونیس تر افغانستان پورې دا ډېری منډری او ډېری او وطن دوستی کې وخوله. لیکن په اخر کې پښتنه ماده دا چې د پاکستان جمهور رئیس مشرف چې کابل ته سفر کړای و په دې وخت کې کای تاسو فکر وی چې کوم وخت کې مشرب تا تلاس درکو د دوړه لسونه درکو سترګې پسترګو کې په دغځي کې کردای صاحب د څټه وو نو ترځي کې تاسو په دغه غیده د لاس درکونه او پسترګو کې سترګې چاول په دې برا کې تاسو په دې د پاره مطلب پوه شو چې د مطلب چی شای وو دا راځي چې زه حقیقت تا کاستی کارت تلم دا سه پرابا پروگرام نو کو په دې واره کې.
سلامات اوسه او تشکر امیر خان. مهرباني سم کور دی ودان یو بل ټلیفون لرو. مهرباني.
سلام جناب محترم آقای الکوزه محترم آقای نظر میهمانان شما را آقای صالح و آقای قهرمان عرض سلام تقدیم میکنم.
اختری سب سلام شب خیر.
خوش آمدین. لطف
میکنین شما سلامت باشین. ما در بخش اول متاسفانه چانس برم یاری نشد در تلفن با تایید از صحبت های محترم آقای صالح کونا از سیاست روابط خارجی را از پاکستان و امریکا را گفت. افغانستان هم در سال 1947 تا 1951 در زمان صدارت شاه محمود خان خود شاه محمود خان سفری کرد امریکا به خاطر جلب کمک های مالی و نظامی امریکا که متاسفانه از طرف امریکا که در اون وقت وزیر خارجه آقای فوستر بود به افغانستان جواب منفی دادن. در عوض کمک های اقتصادی و زراعتی شد و حتی خلاف پالیسی و دیپلماسی پیشنهاد دولت افغانستان به سفیر پاکستان امجد علی خان دادن که در اینجا اعتماد پاکستان زیادتر گرفتن به خود. به این معنا و مفهوم است که از گذشته تاریخ تا حال پاکستان نمیخواهد که افغانستان یک کشور مقتدر، یک کشور دارای قدرت نظامی قوی در پهلوی خود داشته باشد. در رئیس جمهور ما جناب محترم کرزی هم یک جا جفا را بر ملت قبول کرده، طوری که ما میدانیم امریکا ناآگاهانه در افغانستان نامده و امریکا هم ناآگاهانه رئیس جمهور کرده انتخاب نکرده در دوره انتقالی تا دوره فیلیش. بناهن منافع ملی دشمن دوامدار نداره، منافع ملی دوست دوامدار نداره. ما باید منافع ملی خود را حفظ بکنیم و در پای منافع ملی خود تلاش بکنیم. صرف ما همیجا دو سوال داریم که متوجه آقای صالح میشن و در گذشته هم سوالی از محترم آقای چیز داشتم قهرمان، متاسفانه سوالات ما رو یادداشتی نمیگیرن و فراموش میگرفتی. گذشته چندین سوال از پیششان لاجواب ماند، بعد امید در آینده توجه کنن. سوال ما این است که موافقتنامه استراتژی دراز مدت امضا شده به وسیله رئیس جمهور کرزی، در صورت عدم امضای موافقتنامه نظامی آیا این کلمه دراز مدت موجودیت امریکا در افغانستان حفظ میکنه یا خیر؟ یک سوال. سوال دوم، در راه بهترسازی اردوی افغانستان، بهترین اردوی ما ماده 55 قانون اساسی افغانستان است که دور مکلفیت است که روحی با روحیه حب الوطن اینا میخواهند در امور صفوف و وطن در خدمت شامل شوند. اگر این شما سازماندهی کنه بهترتر از این روز نخواهد بود. تشکر.
سلامت و سیختری صاحب. یا تلفن بالا میرم میرم نیسم سالی صاحب و قهرمان صاحب. اول سالی صاحب تا سوز پختن راجعه بیا با قهرمان صاحب خبری کنیم.
یکی از مشکلات بسیار عظیمه که در افغانستان است و او مشکل است که ما در یک گرداب ذهنی هستیم. هر کس میپرسه که آیا امریکا میخواه ما قوی باشیم؟ آیا امریکا میخواه ما اردو داشته باشیم؟ آیا امریکا میخواه ما انتخابات کنیم؟ اگر همی سوال سرچپه کنیم که آیا ما میخواهیم اردو داشته باشیم؟ آیا ما میخواهیم که سابق اگر در اطراف افغانستان کدام کانال و جویبار سیلاب می برد، اولین کاری که مردم می کردن این نبود که به دفتر محلی به اصطلاح امروزی NGO عریضه کنن که بیاین شما کاریز ما را پاک کنین. ما از دید یکی از مشکلات را که به ما روابط غیر دولتی ما با دنیا به وجود آورده که ما را به حیث یک ملت از دید ذهنی متکی ساخته. شفافیت انتخابات اردوی ملی خود را، نمیفهم قوت ملی خود را، کل چیزش خوش داریم به اراده کشورهای بزرگ ربط بتیم. ولو اگر از دید منطقی در اینجا پوینت و نقطه هم داریم، بهتر است این است که ما بیشتر خود را مورد سوال قرار بدیم تا امو اراده در اینجا تقویه شود. یک نقطه. نقطه دومی که آیا ما به امریکا ضرورت داریم یا امریکا به ما ضرورت داره که از کلمه دراز مدت و کوتاه مدتش استفاده کنیم. ما یک مقوله چینایی ها را میخوایم بر دوست گرامی به نام آقای اختری اینجا بیان کنم. چینایی ها در تاریخ خود یک مقطعی از تاریخ خود به نام تاریخ بیداری ملی و سرفگندگی از گذشته میدانند. او زمان است که اینا چندین قرارداد ناموازی با قدرت‌های بزرگ امضا کرده بودند و کشورشان پارچه پارچه بود و خب بالاخره سالها مبارزه کردند تا توانستند که یک دولت قوی ملی بسازند. اونا میگن که ما بیاین اول اعتراف کنیم که تاریخ ما زیاد افتخار نداشته تا که برسیم به ساختن افتخار. ما تکرار میکنم که افغانستان بی‌طرفیش در 100 سال اخیر افتخار بزرگی را از دید ترقی به ما پیام نداده. ما برق نداریم، تعلیم مدرن نداریم، ما شفاخانه نداریم، شهرهای درست نداریم. پایتخت ما کابل یگانه پایتختی از در روی زمین که سیستم رد آبهای سطحی و رد آبهای گنده را نداره، ای به این خاطر است که ما در انزوا زندگی کردیم. پس ما به انزوا نیاز نداریم، ما به روابط دائمی ضرورت داریم که از دنیا بیاموزیم. از دنیا بیاموزیم به این معنا که ما هیچ نیاز نداریم که بالای دنیا اعتماد کنیم. ما آنچه را که نیاز داریم، داشته ها و ارزش های خود را بالای میز بگذاریم و اونا داشته ها و ارزش های خود را. اینجا معامله بگیر و بستان در بین است. آله، امریکا بر افغانستان به 3 دلیل نیازمند است. یک، بعد از فروپاشی شوروی بزرگترین تهدیدی که امنیت امریکا را در منطقه تهدید میکنه او افراطیت مذهبی است که پایگاهش در پاکستان است. و ما با دادن پایگاه بر امریکا در خاک خود ما یک ارزش پیدا میکنیم به قدرت‌های جهانی و اونا در مقابل از این ارزش خدمات را به ما عرضه میکنن که ما او را پسانتر به شما یادآوری میکنم. شما فرض کنین که اگر بن لادن در عبدآباد پیدا میشد و امریکا در افغانستان پایگاه نمیداشت چی میکرد؟ مشکل تر میبود برش که عملیات کنه. پس این قسم هم نیست که ما کلن به اعتماد باشیم بالای امریکا. امریکا از افغانستان استفاده ضد پاکستانی هم تا او حد که ما میخواهیم نه، ولی تا او حد که منافعشان میخواهیم میکنن. یک دوم ضرورت که امریکایی‌ها به ما دارن او ضرورت حیثیتی است. بنابر هر دلیلی که بوده پای امریکا در افغانستان داخل شده و اگر اونا از اینجا میرن و در نبودشان جنگ شدید کوچه به کوچه صورت میگیره، حیثیت از اونا باعث یک کشور بزرگ جهانی خدشدار میشه و اینا نمیخواین که در زمره قدرتای باشن که خلا به وجود بیارن. اینا میخواین که در جمله قدرتای باشن که خلا یا نقاط سیار پوشش میتن، نه یک گسترش میتن. بحث سوم، وقتی که شما با امریکایی‌ها عمیق داخل صحبت میشین میگن رویا و خوابی که ما به افغانستان داریم شباهت زیاد به شرق دور داره، اندونزی، مالیزی، کمبودیای امروزی، تایلند، گوشه های از ویتنام. اونجا هم 40 سال پیش جنگای شدید بود، شدیدتر از ما، قحطی بود، بیچارگی بود، ولی امروز کشورهای پیشرفته هستند. امریکایی‌ها میگن که منافع مایی است که زمان در این منطقه بازار آزاد وجود داشته باشه، مطبوعات آزاد وجود داشته باشه، دولت‌های ملی وجود داشته باشه، ولی بافت با ساختار امنیتی امریکا داشته باشن. خب در این دنیا چیز به نام نان چاشت مفت وجود نداره. وقتی که شما توقع دارین که امریکایی معاشتان بده و تیاره برتان بخره و سرکتان قیر کنه، در برابرش باید بر شما برشان چیزای بتین. ای از گیر و گرفت ما با امریکا.
تشکر دیره مننه قهرمان صاحب، تاست میاد با پختن راجوی میرمانی صاحب لنر زبونه ورکی او دوست روانی دا
کومک وکه در اختری صاحب خود گله وکر اختری صاحب چون زو خود اختری صاحب دیر شبه خبری که
اختری صاحب خود سالی صاحب نپختانه اکرله چه در اردو مسئله دا وجه پاکستان پر ارتباط پختانه اکرله چه اینیم اغا پنون سوا و چلویخ که در افغانستان صدر اعظم شاه محمود خان یاد که چه تلی و امریکی در کومک اونک منظوری داو چه یعنی چه باید وشی چه در من خپل امنیتی زوکونه تقویه که و پاکستان تا احتیاج نشو منظور دیسی و شو
کول دا پا کردی چه مجه در اشتیا هم دیار لسکاله یو دیر لوی وقت دلا سوار کی کچیری موږ د دغه موجوده وضعیت څخه د خپل ځان او د خپلو قوتونو په نپه استفاده کړی وای، کیدای شوای تر ډیره حده پورې موږ نن تقریبا یو خودکفا حالت ځان ته غوره کړی وای. ولی بدبختانه چې موږ په 10 کالو په جریان کې په قتل کې هغه توپیلي غوندي د اکبر مصرف لوښي په شکل باندې یو شی رامنځته کړي چې هره لحظه ممکنه ده که چیرې تدبیر ونه وسیږي هره لحظه ممکنه ده چې مات شي. دا علت یې د عمده علت یې زموږ په خپله افغانانو پورې و چې د دغه جنګ څخه هغه چا چې د دې جنګ لیډرشپ و یا لیډري کوله هغوی ونه توانېدل چې د دغه امکانه څخه څومره چې موږ ضایات ورکړل، تلفات مو ورکړل، قرباني مو ورکړل، زحمت مو وګالی، اوس خدا دې موږ وایي چې موږ ګټه کړې ده. ولی زه چې خپل د ټولنې ضایاتو ته ګورم، تلفاتو ته ګورم، موږ ګټه هغومره نه وکړل. ګټه باید موږ کړې وای. ګای وخت زه په ټوک په عامیانه ژبه باندې خلکو ته وایم چې غوا خو بده غوا نه وه راغلې، ولی دا چې موږ ونه توانېدو چې د هغې څخه د غوا کار واخلو، د غویې سرعت لغتې شروع کړې، دا ځانته خبره وه. هغه علت یې همدا شی و په اصطلاح باندې چې زموږ د مدیریت ضعف او ناتوانی وه. ولې که چیرې موږ اردو غواړو چې جوړ یې کړو، دا اوس هم ډېره ښه زیربنا موږ لرو په لاس کې او دلته په خپل وطن کې موږ ډېر ښه امکانات لرو. یعنې دغه اوسنی جایداد چې دغه د اردو تقریبا د 50-60 کالو را په دې خوا د دوی کم جایدادونه دغه مځکې چې دي چې دغه د غاصبانو د لاسه را وګرځي او دغه په یو ماینو قیمتونو باندې د نننی بازار په نرخ باندې سړی پروشته چینی می دي بازار کې خرچ کړل په نیمه باندې د اردو د ټولو افسرانو لپاره کورم جوړیږي د کور مخته کلینیکم جوړیږي د کلینیکو مخته ولکتونم جوړیږي دلته د سره انګیزم د دې خلکېږي چې ولا دا وطن کې خو زه دغه مستحق د کور وګرځېدم مستحق د کار وګرځېدم مستحق چې مړ سم د پاستا مرګ مې حفاظت کیږي په ژوند کې مې حفاظت کیږي دلته د دې سره انګیزه خلکېږي دلته په اسره د دې چې د کار باندې باور پیدا کیږي دغه دې چې دوی دلته زړه ودی ته شکی چې باید د اردو منصوب جوړ شي او هلته ډیر په صادقانه شکل باندې خپل کړنې سرته ورسی ترڅو د ډیر وشت مزل وکړي په دې کاروان کې ثابت یا بیا تاتر مارشالی پوری ځان پکښې کې ورسی واکه چې یو شی د یوې ورځې د پاره صالح صاحب ډیر شي خبرې ته دلته تماس ونیوي چې رښتیا موږم درې موږ درې ځلې ډېر بیکاره سکوت لرو رښتیا هم هر څوک د هغې لحظې څخه بیا په ډار کې ده چې ولا نه ویل کیږي چې دا بیا هغسې صحنه راباندې رانیسي راځه د هغه لاښه غنیمت دی چې دا اوس له د ځان چاره وکړه سبا یا پلک په اصطلاح تر څو چې موږ دغه روحیه تقویه نه کړو چې زموږ دغه روحیه په اصطلاح باندې اراده کلکه نه شي بالکل به موږ په دې کې توانمندي پیدا نه کړو چې موږ د خپل بنیادونو یا د خپل زیربنا د جوړولو دپاره چې تا دا بونه کشیږو موږ ته په کار دي چې په کټ پر دغه اراده کار وکړو او دغه وخت ممکنه ده چې یو ښه مدیریت د دغه نهادونو په راس کې او هغه مدیریت دا کار کولای شي چې دغه اراده تقویه کړي.
قهرمان صاحب، تاسو د ولسي جرګې د غړي په صفت او په ولس کې تاسو یعنی ډېره تجربه لرئ د خلکو سره، څه فکر کوئ تر کومه حده پورې افغانان د خپل ملي ګټو ته یعنی په ملي ګټو باندې په تفکیک کې د دوست او د دشمن داسې به مطرح کړو پوه شوي دي او داسې یو احساس تاسو سره شته ده چې دا به د امنیتي ځواکونو نه به د ملاتړ یعنی زیات شي او په دې ارتباط به په سوله او ثبات کې دا کار مرسته وکړي تر کومه حده پورې؟
زه د دې خپل ولس څخه سخت دقیق چې زه برداشت لرم زموږ ولس سخت په زړه کې ټول هوښیار دی لکه وزی صاحب دا چې خپس کې نیولی دی لاس و پښې نه شوري او حق بیانولی نه شي احساسیې یې دا ملت زه پوهېږم په اصطلاح باندې چې د دغه حوادثو دا څلورو دوو حوادثو دومره پوخ کړي هغه څنګه ول دی خونه کې مې وسولدل دیوالونه مې ښه پاخه سول و خدای چې په میژو پسې روان دی هغه چوپان هم په اصطلاح باندې د ځان سره یو پاهم لري ځان سره یو ووش لري ولی خبره په دې کې ده چې موږ څنګه کولای شو چې یو ښه مدیریت په ایجاد سره موږ وتوانیږو چې دغه ملت ته فقط لوری ورکول شي ملت نور کاملا امادګي لري په زړه کې ګرد وشار دی فقط لاس و پښه نه شوري لکه د شپې چې سړی خپس کې نیولی تکلیف احساسي خو لاس و پښه نه شوري کې ته مجرد غوږ شوره د دغه ټول مشکل را پکیږي موږ پیلند دغه یو حالت سره مخامخ یو کچیر موږ وتوانیدلو یو ښه مدیریت مو ایجاد کړي هغه د ملت ته لوری ورکړي ملت دغه هر څه تکمیلي ام اردو تکمیلی ام د اردو ته بار بیرته دغه زمينه د اوس موږ په ګوري په دغه خدمت په وطن کې دغه زمينه سازي موږ لرو د یو لزر کسيزه قوت باندې چې موږ په کال کې کم مسارب کوو کداغه مسارب موږ واخلو د علمن درو د غاړسه په دغه پیسو باندې یو واله وباسو موږ یو لک جریبه دشتر کنټرول لاندې راوستایو کداغه نن ته خلکو توه چې راسي په لاس جریبه مزکه دولت کواله باندې درکې رسمي مزکه درته درکوم په منظم شکل باندې ولی یو نفر به د عسکري د پاره د دوو کالو یا د درو کال د پاره تاسو دولت تور کوي باور وکړه دا تاسو ته خلک ازریږي د یو لک جریبه باندې تاسو لزر په جوړولای شي دغه دي چې موږ هغه د مکلفیت خواته قرار بیرته ورخوځي د ټولو د پاره زین سازی په کار ده چې په ملت کې په اصطلاح باندې دغه زین دا تحرک څوک باید راولي حکومت کم حکومت چې حکومت وجود ولري موږ خو د یو سامي شرکت سره د لس کاله مخامخ یو ونه توانېدلو چې موږ د یو حکومت په څېره کې څه ولرو چې هغه د ملت ته لوری ورکړي دغه ملت یو وزګور ده د کابل ښار څومره چټله او بېکاره هوا لرو موږ باور وکړئ که نن موږ هر سل کوره یا سل دوکانه ته الکوزی صاحب په دغه کې درو څلورو کسان ته یو انګېزه پکښې کې خلکو راسي موږ د میاشتې دوه دوه سوه روپۍ سره ټولو دا څه ژوند دی چې موږ په مخ کې راخستي دا د میاشت شل زره روپۍ په دې درې کس استخدامو چې هم سهار دغه د خپل د کورو مخ پاکي او هم دلته چوکیداري وکړي وګورئ موږ د دوه سوه روپۍ په مصرف یعنی څلور ډالرو په مصرف باندې په میاشت کې موږ خپل وطن ته هر سل کوره باندې هم معافظ پیدا کړي او پر هر سل کوره هم پاکوونکي پیدا کړي دغه ټولې
کړنې
بله
خبره په دې کې
بله
نو خو دا خارجانو موږ ته دغه شی مدیریت راوستي چې اوس موږ ګرځو په اسلام موږ وای چې کښ کې درڅ دی کړی وای چې چیرې موږ ته داسې خلک مدیریت انتخاب کړی کې دا شی موږ د مشکلات سره نه مخامخ
سلام
آقای ساله یک مشکلی که از طریق پیامگذارا در تلفن اوتومات رادیو آزادی همیشه ثبت میشه این تبلیغات در مسئله اردوی ملی و پلیس ملی در زایات شما بسیار تاثیر میکنه مثلا میگن که اینجا کسایی هستن که میان در مسجد در اطراف بسیار زیاد تبلیغ میکنن که کسایی که مثلا شهید میشین ناشهید نیستن در جنازش نرین یا کافر هستن مچم چی و چی از این نقطه نظر در مطبوعات افغانستان هم بسیار زیاد دیده نمیشه این مسائل از نقطه نظر شما چطور مسئله است؟
ببینین اول شما به طرف اردوی ملی از سه دریچه نگاه کنین اول دریچه حمایت مالی جهان که همه ما امیدوار هستیم که ادامه پیدا کنه دوم از دید دریچه مشروعیت که ما پیشتر یادآوری کردم در دوره دکتر نجیب الله اردو با تمام خوبیایی که داشت انتباهی بود که اردویی است که با دفاع از یکس با مردم می جنگه اما انتباه در اردوی ملی افغانستان امروزی است که یک اردویی است که با دفاع از مردم علیه یک گروه نیابتی می جنگه یک تفاوت است دریچه آخره که باید ببینیم دریچه بسیار بسیار تکنیکی است و ساحه سربازگیری است ما ساحه سربازگیری برای اردوی ملی ما نزدیک بر 30 میلیون انسان است. در 30 میلیون انسان خدا کنه که حرف ما تعبیر سو نشه. ما وقتی که در علیه طالبان می جنگیدیم ساحه سربازگیری ما 3 میلیون بود. یعنی بدخشان قسمتای از تخار، قسمتای از کاپیسا و پروان، و آنچه که ما بهش جزایر مقاومت میگفتیم غور و کوهستانات فاریاب ما در یک ساحه 3 میلیونی سالانه توان از ایره داشتیم که تا 5000 نفر تلفات بتیم و مردم از یخن ما نگیره که آیا ای جنگ تو به خاطر چیست ما فعلا داریم 30 میلیون انسان در ساحه زندگی میکنه که ما از جا میتونیم سرباز بگیریم و بر از این 30 میلیون انسان درست از دردآور از هر قهرمان ما که به سینش گوله میخوره و او از پا میفته درد مشترک ماست ولی ملت فلج نمیسازه به خاطر که اینجا بحث کلانتری در بین است و او دفاع از داشته به نام افغانستان برای کل ماست میمانیم سر شما اشاره مشخصتان سر سه گروپ است گروپ اول به نام تبلیغی است گروپ دوم به نام جمعیت اصلاح است و گروپ سوم هم نیروهای پراگنده افراطی است که گاه وقت پلتفرم مسجد در اختیارشان است در گروپ تبلیغی ها مردم می فهمند که اینا یک گروپ هستند که در لاهور هستند یعنی هویتشان معلوم است و زیاد در نقاط بزرگ افغانستان شهرهای بزرگ افغانستان تأثیر ندارند موضوع جمعیت اصلاح به حد در دید چیزفهمها جامعه مدنی و شهرنشینای افغانستان زیر حمله هستند که دیگه توانایی بدگویی اردوی ملی ما را ندارند پس آخر میمانه مسئله موقف روحانیت افغانستان مرتبط با اردو ما وقتی که از روحانیت افغانستان از طبقه روحانی یادآوری میکنیم شما باید اینجا طبقه روحانیت مدرسه و عالم دین از دیدگاه اقتصادی ببینین به این معنا که اگر ارقام که ما دارم خدا کنه که حاشیه اشتباه ده او بین 10 تا 20% باشه ما نزدیک به بالاتر از 400,000 ملا داریم و مساجد که در افغانستان داریم وقتی که ما سروی کرده بودم حداقل او وقت گاهی وقت ما به فی مسجد 12 تا ملا داشتیم تشکیل یک مسجد 3 نفر است ملا مؤذن چلی و 9 نفر دیگه از این در هر مسجد بیکار میمانه اینجا بحث میمانه وقتی که یک کسی که هیچ مهارت دیگه بجز از تحصیلات مدرسه‌ای نداره بیکار است او باید سر و صدای را ایجاد کنه که به خود جلب توجه کنه تشکر
ډیره مننه. خو یو څو دقیقې پاتې دي قهرمان صاحب، تاسو په داواله کې اشاره وکړه مدیریت صحیح دغه باندې ډیر بحث نه کوو، اوس د خلکو سره ذهنیت موجود دی چې د خارجي نه یې نو د ملي اردو او ملي پولیس به سره ګډوډ شي او تارمار شي او امنیت به داسې شي او هغه شي. تاسو څه فکر کوئ چې مخکې هغه د پخوا وخت کې د نجیب په وخت کې چې روسانو کومکونه قطع کړل، مګر بیا هم نظام یو اته کاله شپږ کاله دوام وکړ او حتی که دا نړیوال سازشونه نه وای کېدای شو چې نظام نورم پاتې شوی وای. یعنې ستاسو په نظر دا د ذهنیت ولې د خلکو سره موجود دی که د خارجیان نه یې نو هر څه صحیح د مشکلات به وي، مګر فکر کوئ چې داسې حالات به راځي؟
زه په خپله چې دغه وضعیت ته ګورم که چیرې مدیریت په دغه شکل لکه دا اوس چې پیلن دی او تقسیمات په دغه شکل باندې او دا سمپتی دغه چې ویل لکه دا اوس چې دی بالکل دا هر څه ممکن دی. دا زموږ چې تشویش دی، خو د دغې نقطې څخه تشویش دی، ولیکه یو کنډک هم د خارجانو په دې منځ کې کیدای شي په اصطلاح باندې ډیر خلک دلته دا اوس چې په دغه چوکاټ کې منظم خلک دي چې دا اوس ناست دي آرام، دا خو لاسونه یې تړلي دي، وسړی ته دا لاسونه د خلکو لږ ور خلاص کړه. دغه وخت زه دوی ته وایم دا سوربریتو څه خو چې دوی ورته وګوري سوربریت یې ناست دي بیا نو نه شوریږي کنی دغه چې اوس آرام ناست چې دا یو آرام نه شو کښېني لس دقیقې بعد خدا رشته هغه غرمشه وګوري چې ته په خپله لکه وزی صبر ته آریان شې. ولې هغه تدابیر چې باید سړی زړه پورې وتړي چې دغه خلک نشي کولای په دغسې خلا کې بیا دوی د دې څه ګټه پورته کړي، هغه تدابیر وجود نه لري. تدابیر څه شي دي؟ تدابیر خو په اصطلاح باندې اول باید دغه پرسونل د یو ښه مدیریت تر اداره لاندې، بل د هغوی دپاره باید په اصطلاح باندې لوجستیکي تخنیکی تسهیلات د ډیر وخت لپاره سنجول شوي په ذخایرو کې موجود وي. هغه مخکې سالی صاحب د خبرې سره چې تماس ونیوي چې موږ دلته په دغه یو ډیر لوی خلا سره چې موږ مخامخ یو، هغه زموږ دغه کشف او د مخه تر واقعیو معلومات دی چې په دې راسته کې موږ مطلق بیخي په ډیره ټیټه سطح کې قرار لرو. ډیر دغسې مسایل دي چې دا شیان کوي او چیرې خارجانو د خدا ورشته پر میدان باندې دا خلک پرېښول او انګیزه و مدیریت و بې باوري دغه ولکه دا اوس چې موږ یو پر بل لرو، دا اوس ګورې موږ ټول پر دا کرزي صاحب باندې نه یو بې باور. دا دې اوس پنځلس ورځې انتخابات ته پاتې دي، یوه دې کامله دا زړه ولکه راته وایه لکه وزی صاحب چې دا سړی دې ته عقیده لري چې انتخابات باید وکړي. وایم نو که سړی سم دم د قدرت و انتقال ته آمده وای چې ده په سوله ییز ډول باندې و دا سیاسي قدرت انتقالولی درکو بغلته کور چېشته پاره جوړي، نو دا خپله پر دې دلالت کوي چې نیت نه لري، نیت یې نه دی. نو دغسې مسایل په اصطلاح باندې خو بیا جانب مقابل مجبوره کیږي چې هغه هم یو شي ته لاس ورکړي. دغه خطر چې دا تا تماس ورسره ونیوي دا د نظره سه ایستل هم نه دی پکار. موږ یو ځل دا تجربه لرو، درست دی چې په هغه وخت کې دا اردو یو طرف یو لاس خلق و، مثلا چې دا مقاومت یې وکړي تر ډېره وخته پورې چې دوی وم درېدل، یو یې لت لتوی دا و چې دا یو لاس خلق و
سلامت
اوس خو دلته داسې دی چې کومندان یو شی دی، معاون بل شی دی، هغه ګړی ممکنه ده چې خوا سره
سالی صاحب یو دقیقه وخت لري وروسته خبره مو کوي. مهرباني.
زه خو په دې باور یم چې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی ده، ډیر بدلون راغلی ده. اوس موږ لوی ښارونه لرو او د افغانستان خلک د دې انتظار نه لري چې یو سقوط راسي او هر څه له منځه ځي، هغه حالت نه دی. ستونزه په څه شی کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې موږ باور دې ته نه لرو چې آیا نړیوال د انتخاباتو وروسته موږ ته نور هم پیسې یا نظامی کومکونه ورکوي که نه ورکوي. څه چې زه د سفیرانو او د دوی د کارپوهانو له خولې څخه اورم، هغوی دا وایي چې د افغانستان هغه مای اصل یا هنیمون چې نړیوالو سره و هغه ختم سو. موږ پیسې ورکوو خو ډیر واضح شرطونو په اساس. هغه شرطونه څه شی ده؟ د شه حکومت وال حکومتداري پلي کول، یو د یو عدلي نظام د جوړښت پایل. دوی دا نه وایي چې دا نظام باید په یو شپه جوړ شي، دوی وایي چې د دا جوړښت باید یو پایل ولري. دوهم، دوی دریم هم دا وایي چې دا د دیموکراسي بهیر نړیوالو دپاره ډیر با اهمیته او مهمه مسله ده. دا نشي کېدای چې موږ له درغلي له لارې یو حکومت جوړ کړو، بیا نړیوالو ته ووایو چې دا حکومت مشروع ده او تاسو باید پیسې ورکړي. نو د دوی اوسنۍ شرطونه درې دي: د مشروعیت ټینګوالی او ساتل، د شه حکومت داري پلي کول او افغانستان د پاره د عدلي نظام د جوړخ پایل.
سلامات اوسې خاغله امر الله صالح د زرغون بهیر مشر او د ولسي جرګې غړی خاغله عبدالجبار قهرمان دا چې حاضر شوی له موږ سره وایي له تاسو نړۍ مننه. له اوریدونکو نه مننه کول تر بیا حاضر دوه پر تاسو په خدای سپارو خوشاله اوسئ.
ما هم تشکر میکنم تا برنامه آینده خداحافظ ناصرتان.